حملیم زیاتې کړې وې او تاسو به بیا وروسته چې لګران حکومت جوړ شو هغه خو نور خراب شو، ځکه د پاکستان پخوانی لګران وزیر اعظم دا خبره کوله چې 75% د طالبانو د راتګ وروسته په حملو کې زیاتوالی شوی دی. او بل دا ګوره د افغانستان مسله چې دا دی کې د سیاسیونو د سیاسي حکومت د پارلیمنت د هغې رول داسې به وګڼه چې ډېر کمزوري وي او د نش برابر وي، نو هغه فوج او استخبارات سره وي سیکورټي استبلشمنټ د پاکستان کې وي. زما خیال په نوي حکومت کې به د هغې رول هم هغه رنګې پاتې شي لکه څنګه چې په ماضي کې وو. نو چې څومره د جی ڈی پی حملې وي دغه رنګې به مشکلات وي. البته یو امتحان دی دغه چې د شهباز شریف مشر رول نواز شریف چې هغه به د حکومت ظاهر خبره ده یو لوی رول لري، هغه ویلو چې د افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي.
خو شهباز شریف او د هغه ورور نواز شریف ټینګار کړو چې د سیمې وادونو سره به د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړي. فکر کوي پوز دا اختیار نوی حکومت ته ورکړی دی که نه؟
نواز شریف خدا خبره کړې وه چې د افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي، نو به کتی شي ځکه ځینې وخت کې بیانونه خورا شي، لیکن څنګه چې ما وو چې اختیار به سیاسي حکومت سره دومره نه وي. البته پاکستان اوس مجبور دی چې هغه خپلو ګاونډیانو سره ښه اړیکې او تعلقات وساتي، نو ځکه چې د پاکستان تعلقات ښه نه وي نو پاکستان ځله په افغانستان کې هغه ځای چې دی هغه د لاسه ورکوي. بیا په افغانستان کې خو دې سره تعلقات چې ښه نه وي نو بیا نړۍ کې ستا ارزښت هم هغې ته زیان رسي. یو امتحان د غم دی. او بل دا چې اقتصادي ته وګورو نو هغه پاکستان او افغانستان په یو بل باندې اوس دواړه ضرورت لري، دواړه یو بل لپاره ښه مارکیټ دی. بیا ډېرې پروژې دي چې هغه د افغانستان مثلا کاسا زر چې کوم د بجلی پروژه ده هغه د افغانستان د لارې پاکستان ته به هغه مزې راځي. نور هم ډېر شین ټاپي ګیس پروژه ده او نور ډېر شیان دي. نو بهرحال هیلي خو هر وخت لرلې کېدی شي، لیکن چې کومې مسلې بنیادی چې د کومو مسلو په بنیاد باندې دا مشکلات پیدا شوي دي لکه د مهاجرینو مسله ده، او ګمان نه کوم چې د مهاجرینو په هغه مسله کې به څه بدلون راشي. لکه د فوج د کمانډرانو کانفرنس وروسته چې 13 ورځ کله بیان راغلی وو نو پای کې مې اشاره وه چې کوم دوی یو نظام جوړ کړی دی نو هغه په خپل ځای باندې پاتې وي.
ډېره مننه طاهر خان صاحب، راګرځو و مې ورسته. که څه هم طالبان له تیرو 3 کالو راهیسې د خپل منځي هر ډول اختلافاتو ګنګوسې ردی، خو دا ځل د دوی ترمنځ د اختلافاتو موضوع ملګرو ملتونو مستنده کړي او سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي یاده ډله د خپل حاکمیت اړوند په کلیدي مسایلو خپل منځي اختلافونه لري. انټونیو ګوتریش د افغانستان اړوند خپل 3 میاشتنی راپور کې ویلي طالبان په اداري او لویو تصامیمو کې خلکو ته د پراخ مشارکت نه ورکولو کې لا هم ناکام دي او د دې ډلې ترمنځ اختلافات له اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو نیولې د نشه یي توکو په کښت تر بندیز پورې رسیږي. د طالبانو په سیاستونو نظر ساتونکي آزاد خبریال سمی یوسفزی دا خبره تر یو حد منی، خو د طالبانو اختلاف جدي نه بولي. بلخوا بیا د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي د طالبانو خپلمنځي اختلاف نړیوال ټولنې سره په یو ځای تک کې هم شته.
د ملګرو ملتونو مشر چې کومه د اختلاف خبره کړې ده هغه د طالبانو د مشرتابو ترمنځ د میرمنو د تعلیم او کار په اړه د اختلاف نظر موجودګي ده. زه فکر نه کوم چې دا د دومره جوار اختلاف وي چې طالبانو په منځ کې یو شګاف رامنځته کړي. طالبان په تیرو 15 یا 20 کلونو کې خورا زیات مثالي اتحاد و اتفاق لرلی دی. البته دا اختلافی نظر شته ده. اکثریت طالبان په دې باور دي چې باید میرمنو ته تعلیم کار ورکول حق ورکول شي او په عین حال کې دا ګوته نیسي چې د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام، د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسی ترک کړی شي. خو زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره جرأت وکولی شي چې زغر ده دغه خبره شیخ حبیب الله خونزاده ته وکي.
یو کې دا تو درو د جنوب یا جنوبی غرب حوزې مشران اصلا د ملي مشروعیت لاسته راوړلو په خاطر هیڅ اهمیت به دې موضوع ته نور کی نه د ملي مشروعیت اهمیت تر کې نه به اهمیت. موږ قدرت نیولې دي، قدرت مو په زور نیولې دي، موږ به ملي جمعیت شکست ور کړی دي. پس نو موږ حق لرو چې په افغانستان کې یو خود مختار پر خپل برابر هر کوم چې موږ غواړي هغه سه حکومت وک کوم چې ویان د دوی زبی الله مجاهد متواتر د نری وی چې موږ د مشروعیت پیژندلو ته د جهان کوم ضرورت نه لرو. جهان حق نه لري چې موږ سره د ښځو د حقوقو اعاده وغواړي. موږ سره د ښځو د حقوق او د ښځو د مکتبو او د کار کولو اجازه موږ د جهان سره واخلو. پس دا ټول شیان هغه څه دي چې د دوی تر مابین سخت اختلافات موجود دي او دا اختلافات ورځ تر بلې زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي طالب چارواکو په سیمه ییز او ملي کچا د ولسي مشارکت په تړاو د ژمنو او هڅو سره سره دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی او په وینا یې د دې ډلې د حکومت ټولې ګمارنې هم یوازې تر هغو کسانو پورې محدود دي چې د طالبانو رهبرۍ ته ژمن خلک وي. بلخوا طالبان که څه هم ذکر شوي موارد یو هم نه تاییدوي او خپل صفونه واحد بولي خو شنونکي تاییدوي چې د کندهار او کابل طالبان جلا جلا خلک دي. د چارو شنونکی سید صابر شاه سادات ازادۍ راډیو ته وایي د کندهار طالبان اصلا واکمنه ډله ده چې کابل کې د میشتو طالب مشرانو شکایتونه هم ترې رسنیو ته کله کله راووزي.
لکه څنګه چې د قرائن نخکاری هغه اختلافات د اوسني حاکمانو ترمنځ څرګندېږي هم د تقرریګانو پر سر دي او هم په ټوله کې دا د نجونو او د ښځو د کار او د تحصیل په حق لده. دا اختلافات اوس ډیر څرګند شوي دي، ډیر واضح دي، ځکه دا ضد نقیز خبرې چې سړی اوري کله چې ذبیح الله مجاهد خبرې کوي هغه د بل موقف نه، یعنی د قندهار د حلقې کې چې کم خلک نازي ده هغوی په استازیتوب خبرې کوي هغه داسې یو رقم افاده کوي چې ګواکې خیر خیریت ده او هېڅ څه نه دي شوي، هر څه سم روان دي. له بلې خوا نه بیا چې کله په کابل کې ګوري د نورو مشرانو لکه ستانکزي صاحب او دا د تیره هفته کې هم د څو ورځو کې موږ بیا د پخواني سفیر ملا ضعیف خبرې هم واورېدې چې په دې حقله واقعا ډیر څرګند دریز لري. نو اختلافات خامخا شته دی او د دې اختلافاتو لامل هم موږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شکونه چې خلکو درلوده چې ګواکې یو بله قوه ده، یو بل مرجع ده چې ګواکې د دوی کنټرول لري.
تیرونه د طالبانو یو شمیر مشرانو یو بار بیا په خپل ځینو سرګندونو د فعالانو نیوکه پرولې چې وای د اسلام ساتنه دوی ته ورلغاړي دا او د اسلام لمخې د دوی په هیڅ چارواکي د نیوکه اجازه نشته. د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخون د اداراتو د امغوی ناسته ته وینا کوي ویلي نړۍ په فلسطین کې روان ظلمونه نه ویني خو د بشر د اخونو په نامه د طالبانو د اسلامي حکومت بدنامي کوي. ملا حسن اخوند زیاته کړي په اوسنی وضعیت کې د اسلام او دین ساتنه یوازې د دوی غاړې ته لوېدلې او په وینا یې دا یو الهي مسؤلیت دی چې د ده په وینا د ټول اسلامي نړۍ سترګې په طالبانو ګنډلې دي. خو د دې ډلې د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق بیا ویلي له سالمې نیوکې پرته هیڅوک دا حق نه لري چې د طالبانو خلاف څرګندونې، تبلیغات او فعالیت وکړي.
مخالفت، فساد او بغاوت دی، هیڅ ډول شرعي سبقه نه لري او د اسلام او اسلامي نظام د دښمنانو په تبلیغاتو باید څوک تیر نه وزي. البته د نظام د اصلاح په هدف سالم انتقاد هر څوک کولای شي، هغه له دې حکم نه مستثنا دی. په ځانګړي ډول ځوانه طبقه باید د دې تبلیغاتو ښکار نه شي او خپل ځانونه په دنوي او اخروي خطر کې وانه چوي.
بل خو د طالبانو د دعوت او ارشاد لوی رئیس عبدالحد مسعود یو بار بیا په خپل سرګندونو امنی وکی راپارولی چې ټینګار کړي د اسلام د قوانینو پر وړاندې کې د طالبانو په هیڅ چارواکي نیوکه ته اجازه نشته.
زموږ دیندار ته وای هیڅ چاته اجازه نشته، د فرمیډیا باندې لګیا ده، یا په امارت پسې لګیږي، یا په اسلامي نظام پسې لګیږي، یا په امیرالمؤمنین، یا د هغې په وزراو، د هغې په والیانو، په هغې پسې لګیږي، هیڅ چاته دا اجازه نشته.
خو دینی عالم او د چارو شونونکی رحمت الله اندړ وای هغه جوازونه چې طالبان یې د خپل مخالفانو پر وړاندې دین ته منسوبوي علما او خلک یې د دوی پر وړاندې خبرګون خودلو ته مجبور کړي او د دې په وینا کې د خلکو په بیرول او غاخلو باندې زیات ټینګار وشي نو دا اور به نور هم تیز شي.
طالبانو د دین په نامو باندې واک قبضه کړی دی او تر اوسه پورې خپل ټولې کړنې په دین باندې تبلیغ کوي، باوجود چې دوی ډېرې کړنې له دین سره مخالف دي. دوی خپل تګلاره او دوی خپل سیاسي تګلاره کاغه هر څنګه یې په دیني تبلیغ کوي او په دې باندې علما پوهیږي او بلکې دا د علماو مسولیت دی چې خلکو ته دا ور وپېژني چې طالب خپله کړنلاره لري او د هغه خپله تګلاره ده او دین بیل شی دی.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې بیا په یوه تازه رپورټ کې ویلي له 2021 کال راهیسې له عمان پرته د فارس خلیج دیارلس هیوادونو افغان کارګرانو ته ویزې ورکول بند کړي او په دې برخه کې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عرب امارات د فارس خلیج د هیوادونو ډله کې راځي چې له سقوط وروسته پر افغانانو ویزې بندې کړي دي یا یې ځینې افغانان اخراج کړي هم دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له کلونو راهیسې له ناامنیو د خلاصون او د کار موندلو په موخه د فارس خلیج هیوادونو ته تګ راتګ کوي، خو اوس چې دوی هلته د کار جوازونه او ویزې هم ولري د کوربه هیوادونو له لورې له ستونزو سره مخ کیږي. په دې راپور کې له یو شمېر افغان کارګرو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې وایي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو په اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه یې پرې زیات کړي دي. پرویز ستوری او احسان مشال دا زرګونه افغان مسافر او یوه برخه ده چې په خلیج کې له سقوط وروسته ستونزې لیدلې دي.
او هغه عربیه چې دوی د سریلنکا او د هندوستان د خلکو سره کوي د افغانانو سره یوه زیاته بد سلوک کوي، په دې خاطر چې دوی بې سرنوشته دي، دوی دولت پښتنه نشي کولی، سفارت یې په هغه حساب کمزوری دی، پښتنه نشي کولی. نو موږ سره یې رویه بیخي زیاته خرابه وه او تر دې چې هغلته په کویت کې د افغانانو کوم د کاروبار ځای دی هغې کې تر اوسه برق نشته. په شپږ 500 درجې او 500 درجې کویت کې ګرمي ده، پای کې اوسه پورې برق نشته. که زه درته خپله کیسه وکړم، زه فقط افغانستان ته په دې خاطر راډیبور شوی یم چې موټر ته ناست وم او د موټر لایسن مې نه و. هم زما ملګري دې شاهدان دي چې زه په کوم پوخ سړک باندې نه وم، خو هغه د کاروبار په ځای کې زه په ګاډي کې ناست وم، یخو اشتری مې نیولې او زه ونیولم. نو زه یې مابس ته وړم او مابس ما شپږ میاشتې او لس ورځې تېر کړې، بیا افغانستان ته راډیپورټ کړم. هلته مې خپل کار پاتې شو، مشکلات ډیر زیات دي.
دا چې له شروع نه سعودي حکومت له افغان حکومت سره د کاروباري ویزو قرارداد نه لري او افغان رونه چې بیا په سعودي عرب تر کاروبار لپاره راځي د پاکستان له لارې پاکستاني پاسپورټونه سعودي عرب ته داخليږي چې بیرته تګ ورته بیا ستونزمن وي. د دې ستونزې د حل لپاره تر سقوط وړاندې افغان سفارت یو پروسه شروع کړې وه چې هغه افغان رونه چې د پاکستان له لارې سعودي عرب ته داخل شوي دي هغو ته بیرته افغاني پاسپورټ او تعدیل جنسیه نیشنلټي افغاني ورکړي تر څو ازادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي. خو تر سقوط وروسته هغه پروسه په ټپه ولاړه ده، بار بار سفارت سره تر اړیکو نیولو بیا هم موږ ته قناعت بخش جواب نه دی ملاو شوی. له مسؤولو چارواکو هیله کوو چې دغه کار ته په وخت رسیدګي وکړي تر څو افغان مسافر په ازادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي. مننه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کډوالو وزارت د راپور له مخې تیره یوه میاشت کې ایران، پاکستان او ترکیه هم 90,000 افغانان راشړلي. د افغانستان پرزیدلی جمهوریت له 2013 کال راهیسې خلیجي هیوادونو سره په ګډه هڅې پیل کړې وي څو په عربي نړۍ کې افغانانو ته د کار د ویزې اسانتیاوې زیاتې کړي او په سعودي دا هم منلې وه چې په افغاني پاسپورټ خلکو ته د کار اجازه ورکړي. په دې لړ کې پرمختګ شوی او ګڼو افغانانو خپل پاسپورټونه له پاکستاني څخه افغاني ته اړولي وو، خو له سقوط وروسته داسې ښکاري چې یوازې قطر سره طالبانو په دې برخه کې ځینې ستونزې حل کړي او نورو هیوادونو سره د کار اړیکې له منځه تللې دي. او یوه امریکایي ډیپلوماټ آنی فورزایمر په لومړي وار د دوهې تړون په رابطه تر ټولو سخت لاجه کارول او ټینګار کړی دی چې له طالبانو سره د دوهې هوکړه باید سیر او لغوه کړی شي، ځکه د دې په وینا دا یو تر ټولو ناوړه تړون یا تړون چې ترسره کوونکی زلمی خلیلزاد لا هم په ګڼو مجلسونو کې ترې دفاع کوي. خو افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پخوانی مرستیالی آنی فورزایمر ویلي دا یو له تر ټولو ناوړه تړونونو څخه دی چې متحدو ایالاتو یې تر اوسه په اړه مذاکرات کړي یا یې لاسلیک کړی دی، خو په وینا یې دا تړون باید څیرې کړی شي. اغلی فورزایمر له امریکا غږ سره مرکه کې ویلي د طالبانو لخوا بشري حقونو ته نه درناوی او د میرمنو په اړه سخت دریځ د ترهګرو سازمانونو د استخدام د تاکتیک یوه برخه ده. د نوموړي په باور د دوهې تړون د هغې نظریې پر بنسټ ولاړو چې بین الافغاني مذاکرات به ترسره کیږي او په یو ډول نړیوال تضمین و چې طالبان به پر هیواد نه واکمنیږي. خو په وینا یې چې له مناسب وخت د مخه د امریکایي ځواکونو وتل او د 5,000 خطرناکو طالب بندیانو خوشې کول هغه څه و چې د افغانستان منتخب حکومت کمزوری کړ او د پلي کولو لپاره یوازې تر اوسه امریکایي حکومت ګامونه پورته کړي، خو طالبانو هیڅ نه دي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوحې د تړون د ترسره کوونکي امریکایي ادارې مشر ډونالډ ټرمپ بیا تېره اونۍ خپلو پالګانو ته وینا کې وویل د دغه تړون په اساس طالبانو ته ګواښ وکړ چې نورې عسکر ونه وژني، ګنې په طالبانو به د بمونو باران وکړي. او همغه و چې اتلس میاشتو کې یو امریکایي عسکر هم افغانستان کې ونه وژل شو. د تېرې فبروري د میاشتې په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې د 13 میاشتنیو مذاکراتو وروسته لاسلیک شوی تړون 4 کلن شو. بل غاړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر یو وار بیا ټینګار کړی چې د پاکستان د پوځ دبدبه د خلکو ترمنځ ختمه شوي او ولسونه به د دوی لخوا ورکړل شوي د ازادۍ د ترلاسه کولو ژمنه او آزاد وطن په عملي ډول ډېر ژر وګوري. ښاغلي منظور پښتین د ټویټر په یو سپیس کې چې د حماسه میډیا لخوا ورته نیول شوی ویلي، افغانستان د ټولو کور دی او کوزه پښتونخوا د دغه کور مورچه ده چې په وینا یې دا سنګر ورځ تر بلې په پیاوړي کېدو دی. نوموړي یو وار بیا د ډیورنډ کرښه فرضي او جبري کرښه بللې چې په وینا یې هېڅ کله رسمي کېدی نه شي، خو ټینګار یې کړی چې پاکستاني ادارې په لر او بر دواړو کې د افغانانو ذلت غواړي او د کابل د سقوط پر مهال هم د ټینګار کړی و چې پاکستان به له هېڅ افغان حکومت سره جوړ را نه شي.
مضبوط کابل دوی د خپل ځان په نقصان کې شماري، چې کابل مضبوط شي قوي شي دا به د دوی وجود ته نقصان وي. دوی خپل وجود چې کوم دی هغه په یو کمزوري او په یو نسکور کابل کې ویني چې دا داسې وي. نو په دې اخلا باندې چې دوی د افغانانو سره د بر وطن د افغانانو سره څه وکړل په دې نزدیو کې دا 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 ټاپک چې کوم دی دا د حیرانولو نه دی، دا خو به دوی همیشه کوله تل یې کوله.
منظور پښتین چې تازه د پاکستانی ادارو له 2 بند وروسته راخوشي شوی ټینګار کړی چې دا مهال پی ټی ایم لپاره د وسلوالې مبارزې د پیلولو نه دی، خو په وینا یې که وخت راغی نو بیا به دا غورځنګ ثابته کړي چې حق له چا سره دی. او د ترکمنستان په عشق آباد ښار کې د افغان ترکمن تولیداتو ستر نندارتون تېره اونۍ د افغان پانګوالو او سوداګرو لپاره ښه خبر و. دغه نندارتون ته له 200 زیات افغان سوداګرو سبتینام کړی و او له افغانستان تللې پلاوي کې 15 تن افغان سوداګري هم وي. د نندارتون کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بردی محمدوف او د شاوخوا څلوېښت هیوادونو استازو ګډون کړی و او د افغاني غالیو ترڅنګ لسګونه قلمه نور افغاني تولیدات پکې نندارې ته ایښودل شوي وو. طالبان وایي د ترکمنستان ملي مشر د دوی له مشرانو سره خپلو لیدنو کې ترکمن مسؤولانو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان له ګول سیخ قیمتي ډبرو رنګ او نورو توکو څخه د ارقدان ښار ښارګوټي دویم فاس کې ګټه واخلي. او سم ټولنیز شبکې تیره ونې په ټولنیزو رسنیو د کوزی پښتونخوا د یو ماشوم ویډیو زیاته لاس په لاس و چې د شیر ویلو پر مهال د ښوونځي د دینی علومو د استاد لخوا په عام محضر کې په څپېړه وهل کیږي. ګڼ فعالان او یوټیوبران د خیبر پښتونخوا دغې سیمې ته رسیدلي او د ذوالفقار په نوم د یو ماشوم د وهلو موضوع یې څېړلې. د ذوالفقار په نوم دغه ماشوم په لومړي بیان کې ویلي استاد یې ښه کړي چې وهلی دی، خو وروسته بیا بل بیان کې زیاته کړي استاد پیدا نه وه په کار، ځکه هغه د مولانا فضل الرحمان پلوي وو او شعر کې چې د متی الله تراب لخوا پر فضل الرحمان نیوکه شوې وي استاد ته یې غصه وروستې ده. بلخوا دی استاد ویلي خپل شاګرد یې ځکه وهلی چې ښوونځي کې سیاسي خبرې منه وي. خو نورو ډیرو فعالانو بیا غصه په ملایانو ایستلې او ټینګار یې کړی چې د پښتنو په سیمو کې دا ډول ذهنیت خورا مایوسوونکی دی چې د ممبرونو خاوندان په هر حالت ولس او خلک تر خپلې غلبې لاندې ساتي. او تېره اونۍ له خاص اروزګان نه د فضل کریم په نوم د هغه کس د ویډیو خپرېدو پراخ بحثونه جوړ کړل چې پاړې محلي رسنیو وویل یو کس د کلیوالو له خبرو نه تر پزې له راتلو وروسته یوې ونې ته مرور ختلی او 28 ساعته تېرولو نه وروسته خلکو په زاریو بېرته راکوز کړی. دغه خبر کله به خو ځینې د رسنیو فعالان خندولي، خو ځینو بیا د افغانانو د اروایي ستونزو په ډېرې دوه خواشینی څرګنده کړي. مګر ازادي رادیو ځینې داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې یاد کس ته د بشري مرستو ټیکټ نه دی رسیدلی او د کلي له مشرانو څخه په مروریدو یې غوښتل لونې ځان لاندې راګزار کړي. او تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال د سعودي عربستان او هند دوه روباټونو پراخ بحثونه جوړ کړي. د سعودي عربستان جوړ کړي روبات هغه وخت د ټولي نړۍ پام ځان ته ورواړه و چې د ننداري پر مهال ایوي خبريال ته د اعتراض وړ لاس ورواچو، خو انجنيرانو یې له دغې خبريالې بخنه وغوښته او دا یې په روبات کې تخنیکي ستونزه وبلله. مګر خلکو د عربي کلتور په تړاو نیوکې کړي دي. فلانو د عربي روبات په مقابل کې د هندي هغه روبات ستاینه کړې چې تیر ونه یې په لومړي وار د هند په کیرالا کې د یو ښوونځي ماشومانو ته تدریس پیل کړ. دا روبات چې په دریو ژبو خبرې کوي په هند کې هم پراخ هرکلی شوی او ټینګار شوی چې د سعودي له روبات نه د هند لومړنی روبات زیات نیک اخلاق لري چې د جنسي مسایلو په اړه هیڅ پوهه نه ده ورچول شوې. او د طالبان لخوا د خلکو د نیونو په لړۍ کې تیرونه دې ډلې خپل یو غړی او مطبوعاتي فعال چې ځان ته جنرال مبین وایي د پنځم ځل لپاره د سړک له سره پورته کړی او زنداني کړی دی. مبین څو ځله په ټولنیزو رسنیو شکایت کړی چې فعالیت ته نه پرېښودل کېږي او د پاکستان ضد څرګندونو له امله له دندې نیولې تر نورو ګڼو امتیازاتو بې برخې شوی دی. د طالبانو یوې سرچینې هم د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل مبین کوم موقف نه درلود او د ده په وینا د کاذب شهرت له لارې یو شمېر هیوادونو سره په خپلو څرګندونو د طالبانو اړیکې خرابولې. خو په ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو د طالبانو دغه کار ته په اشاره ټینګار کړی چې د یادې ډلې له حکومت سره یې د خپلو خلکو هم ژوند نه کېږي. او د جالب خبرونو په نړۍ کې کڅه هم اوس تیره ده. خو د هند د میلیاردر مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده مراسمو ته هم سر ښکاره کوو. دا واده ځکه جالب و چې د نړۍ د 1200 میلیاردرانو د سترو کمپنیو رئیسانو او سلبریټیانو پکې له 500,000 نورو میلمنو سره پرله پسې درې ورځې میلمستیاوې وخوړې. په واده کې نږدې 9 میلیونه ډالر یوازې لویدیځوالې سندرغاړي ریحانا د کنسرت لپاره واخیستې او درې ورځې پرله پسې 100 اشپزانو پکې 2800 قسمه خواړه پاخه کړي. په دې واده 1000 کروڑ هندي کلداري مصرف شوي چې د مکیش امبانی د ټولې سرمایې 0.1 هم نه ترې جوړیږي. هغه دا مهال 144 میلیارده نغده ډالر سرمایه او د نږدې 100 میلیارده ډالرو جایدادونه لري. د واده تر ټولو جالب اړخ دا و چې د هند حکومت په کې له میلیاردرانو سره هند کې د پانګونې د اچولو لپاره پراخې لیدنې کړې دي. او که څه هم پاکستان له 2 کلونو راهیسې د اقتصادي او سیاسي بحرانونو له امله د خبرونو د سرټکې دی، خو دا وار پاکستان او چین د حیدر په نوم ټانک جوړ کړی. دا په اصطلاح پاکستاني ټانک د چینایي نظامي ټانکونو VT4 کاپي ده چې 1200 هارس پاور انجن لري، 50 کیلومتره واټن ولي او 70 کیلومتره پر ساعت لاره وهي، خو ایله 3 کسان انتقالولی شي. تیرونه د پاکستان د پاوز مشر د دغه زغروال جنگي ټانک پرانیسته وکړه چې د چین په مرسته یې د ټکسلا په ستر کارخونه کې چمتو کړه. که څه هم په ځوانانو کې د سمارټ ساعتونو په راوتلو سره د انالوګ ساعتونو موډ ختم شوی، خو د نړۍ د میلیونرانو سیاسونو او مشهورو شخصیتونو په منځ کې لا هم د قیمته ساعتونو رواج ختم شوی نه دی. تازه جیکب کمپنۍ لخوا د 40 میلیونه ډالرو ارزښت لرونکی ساعت جوړ او خرڅلاو ته وړاندې شوی. دا ساعت چې په ژیړو الماسو او غمیو کې پوښلی دی په پخوانی طرز طراحي شوی او 214 قیراته وزن لري. د دې ساعت د غمیو سکخت او جوړولو 3.5 کاله وخت نیولی، په داسې حال کې چې یادې کمپنۍ تر دې وړاندې د سپینو الماسو 1 ساعت هم په همدومره موده کې جوړ کړو. او په داسې حال کې چې افغانستان کې د ښوونکو د تربیې د مرکزونو استادان حتی له دندو بې برخې شوي او معلمان کافي معاش نه لري، د امریکا په جورجیا کې د استادانو لخوا د ښوونځي څوکیدار ته د موټر اخیستلو موضوع په ټولنیزو رسنیو عاطفي بحثونه جوړ کړل. د جورجیا لوکوست ګرو سیمې د ښوونځي یو څوکیدار کریس جکسن چې موټر نه درلوده او هر ورځ به پیاده ښوونځي ته رسېده، 2 ځله استادانو پیاده لیدلی. د ښوونځي ټولو استادانو خپلې پسنداز کړې پیسې راټولې کړې او نوموړي ته موټر پرې اخیستې. کله چې بېوزله جکسن ته د موټر کلیګان سپارل کېږي، هغه په جامو کې نه ځایږي او نه یې باوروي چې د موټر خاوند شوی دی. او په دې سره زموږ د نن اوومه ورځ هم همدلته راټولوم، تر بلې اونۍ چې له نویو تودو مسایلو سره درته حاضرېږم پر خدای مسپارم. خو هر اونۍ د ازادۍ راډیو له څپو او ډیجیټل پاڼو خپل اوومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio